د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له لیکوال او شاعر ښاغلي فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اورئ.
موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړي.
محمد تواب تراب څمکنی د زرکین سترګې تذکرې په اړه راته غږیږي. لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مرسل مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. تر دې هر څه لومبی فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
پالوګر کې الهدا ادبی بهیر پرانستل شو. یاد بهیر د وږي پر یولسم نیټه خپل لومړنۍ پرانست غونډه وکړه چې لومړنۍ غونډه یې هم د بهیر تګلارې ټاکلو ته ځانګړې شوې وه. د الهدا ادبی بهیر جوړونکي وایي د دوی کار به ډېر پر ادبي مسایلو راڅرخي او هڅه کوي هغه ځوانان چې له شاعرۍ او لیکوالۍ سره یې جوړه ده په دې بهیر کې وروزي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ښاغلي مبارز دعوتګر هنري خدمتونه وستایل. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د کمو امکاناتو او ګڼو ستونزو په ګاللو چې ښاغلی دعوتګر ورسره مخ دی، د حکاکۍ او نقاشۍ په برخو کې د نوموړي خدمتونه د ستاینې وړ وګڼل. ښاغلي جهانی د وزارت له لوري د ترتیب شوي ستاینلیک ترڅنګ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري ښاغلي دعوتګر ته 100,000 افغانۍ د دوی د هنري کارونو د ملاتړ په خاطر ورکړې. مبارز دعوتګر د منن په سرګندولو سره د لازیاتو هلو ځلو ډاډ څرګند کړ او په هنري چارو کې حکومتي ملاتړ هیله بخونکی وګڼه. یاد دی وی چې ښاغلی دعوتګر په کندوز کې میشت حقاق او نقاش دی چې د هیواد په ډیرو برخو کې ډبرلیکنې او د انځورګرۍ آثار مینوال لري. نوموړي په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان هم روزلي دي. د وږي میاشتې په 14مه د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان فلم ریاست بیلابیلې برخې وکتلې او د دغې ادارې غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی کیهان په دې کتنه کې د دې ریاست د آرشیف په اړه معلومات وړاندې کړل او ویې ویل د افغان فلم په آرشیف کې د شاه امان الله خان له دوران څخه د برهان الدین ربانی تر دوران پورې مستند او هنري فلمونه موجود دي چې په سلو کې 55% یې په ډیټابیس کې شامل شوي دي او په نورو فلمونو کار روان دی. دغه راز نوموړي د افغان فلم د ادارې یو لړ ستونزې هم طرحه کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر له لوري د همکارۍ او توجه ژمنه ورسره وشوه.
د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې محمد تواب تراب څمکني د زرکین سترګې په نوم ادبي تذکره راټوله کړې ده. په دې تذکره کې چې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړې د ډیرو نومورکو شاعرانو کلام خوندي شوی دی. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان د دغې تذکرې په اړه له ښاغلي تراب څمکني سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. همدا اوس ما په لاس کې زرکین سترګې ادبی تذکره سټولونه و ډنې محمد تواب تراب څمکني کړې ده په را سره ده. په دې تذکره کې د بیلابیلو شاعرانو سیاغه دی څمکنیو ولسوالۍ اړوند او د خوست او ځینو نورو سیمو هغه شاعران دي سیاغوی ډیر وخت په ولسی شاعری کې مطرح سوي دي. ولی اوس په دغه تذکره کې راول سوي دي سیدا د دوی لپاره یو نو ژوند بخي. په دغه تذکره کې سي ډالې خپل ژبې ته چې د مور ژبه مې ده او همدا ډول د لیکوال خبرې مننه و یادونه او دا کیسې د خبرندوی ټولنې یاداښت دا لري د علمي خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی ده. د دې کتاب په اړه دومره ویلی سوسی په سپین کاغذ په ډېر ښه پختۍ او ډېر ښه بڼه چاپ شوی، ډېرې نوې خبرې پکې شته. د دې کتاب هغه ځینې برخې په ځینو وختونو کې ما پخوا له چاپ هم لیدلې وې او اوس دا داسې چاپ شوی هم یې وینم. په دې کتاب کې ډېر شعرونه راغلي، د ډېرو شاعرانو پیژندګلوي راغلي دي، ځینې ولسی شاعران هم په دې کې ستاسې د ولسی شاعرانو په نوم مطرح دي. ولی اوس په کتاب کې د دوی شعرونه چاپ شوي دي، نو وروسته به موږ د لیکلو ادبیاتو یو برخه هم وګڼو. دلته یو شعر زما مخ ته راغی، وکیل ته وړاندیز. دا فکر کوم د یو ولسی شاعر ده. پرایم وکیل ما چې رای در کړتا ته خدمت بکوي ماته دا تیر وخت خوشو تیر زمان نه دی هیر ارمان دی کړلو ډیر تر څنګ دی بدرګوم نن می مغورځو شاته خدمت بکوي ماته همدا ډول ځینې نور شیرونه هم لري دا به هم د راټولون کې له خولې واورو په سر کې به راټولون کې ته ښه راغلاست وایو او د ده د بشپړې پېژندګلوۍ پوښتنه به ترې وکړو
مننه طفان صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او په ځانګړې توګه د دې خپرونې درنو مینهوالو ته سلام او درناوی قسم تاسو ته د کتاب ډېرې ځانګړنې په خپلو خوږو خبرو کې راټولې کړې او د لیدون اورېدونکو سره مشارکې کړې بیا هم مننه کوم نوم یې محمد تواب دی تخلص تراب کوم لکه څنګه خیلی نوم نه معلومیږي سمکنۍ هم دی سمکنۍ اوسېدونکی هم د وخت په کابل کې پاتې کیږم او تر دولسم مې په خپله سیمه کې سمکنۍ کې زده کړې بشپړې کړې دي نورو زده کړو ته به اراده شته ده انشاءالله دا سلسله به دوام ولري ته پام سه
ډېره مننه اوس د کتاب په اړه راته وایي څنګه یو ناڅاپي په لارې او پرته سیمه کې دا رقم یو کتاب تاسو ښار ته وړاندې کوي یا راټولوي
تپان صاحب تاسو ته بهتره معلومات د دې سیمې په کچه کې موږ ګورو یوازې په مرکز ګردیز کې زموږ فرهنګي خوځښتونه ادبي خوځښتونه ملګرو په نسل کې زموږ خلو ځلو روان کړي ولې په لرې پرتو سیمو کې کله د یوې خبرې انکار ونشي ځینې تپل شوي تعصبونه موجود وو بعضې ځانغوښتنې موجودې دي که دا خبره موږ روښانه وکړو نو دې ته مې زړه ښه کړ چې موږ د ګډ کتاب د پاره مې هڅه وکړه تر څو موږ د ګډې خوارۍ د ګډو مزل د پاره مې ملګرو نظرونه مې هم راواخیستل تر څو موږ په سیمه کې د ګډ خوارۍ د ګډ کار فرهنګ هم پیاوړی کړی وي تپان صاحب نو په دې کتاب کې لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده د کمپوز په برخه کې تاسو سره پوره هم کړی کړی ده شپاړس نفره بېلابېل شاعران د بېلابېلو سیمو په دې کې د خوست بز د سیمو ملګري هم راسره دي هم یې راټول کړي دي او بل یادونه چې ضرور ګڼم دا کتاب درې ټکونو کې انشاءالله په راتلونکي کې چاپېږي لومړی کتاب شپاړس نفره شاعران ملګري کې راټول کړي دي راتلونکي دوه ټکونه بهر یو ټوک له ځان سره پنځوس لیکوالان شاعران ملګري خپل غېږه کې ولري
ډېره مننه دلته یو شعر دی کتاب مخې کې ما ته راغی راشه څنګ په څنګ جلکۍ ولې ګیلمنې زه د پخوانی آشنا یم ته ولې شکمنې راشه څنګ په څنګ دا شعر خو فکر کوم ما ډېر پخوا په کومه سندره کې اورېدلې کوم پیدا کړه په دې شرط اورېدونکو سره شریکوم تاسو راته وایي دا شعر دی چا ده دا ډېر پخوانی شعر ده او مشهور ده
دغه شعر د یو ولسي سندرغاړي او خپل هنري غږ یې ډېر مینهوال د ځان لپاره پیدا کړی و خپل هم د دې سندرې شاعر هم دی ارواښاد صدیق مقبل چې تقریبا له نن 12 کاله پخوا وفات شوی دی او په خپل وخت کې ډېر مینهوال لرل او ډېر خوږه شاعري هم کړې ده دا شعر د ارواښاد صدیق مقبل دی
د صادق مقبل په اړه تاسو ویل صادق مقبل هنر ته په پکتیا کې څومره ارزښت ورکول کېږي په اوس وخت کې نوم یې نه دی رسولی
اوس وختونو کې د زما د کتاب هوا موخه مې هم دغه تپان صاحب چې په دې کې بعضې شاعران ملګري چې وفات شوي هم راټول کړي دي چې دا د هېرېدو حالت ته رسېدلې وو تر څو دغه شاعران او هنري ملګري هېر نه شي او دغه ملګرو په خپل وخت کې ډېر مینهوال لرل او ډېر ښکلی کار د هنر په برخه کې کړی وو همدا وجه وه چې دا مې ملګري مې په دې تذکیره کې له ځانه سره راوړل او موخه مې هم دا وه چې تر څو دغه شاعران او دغه هنري څېرې زموږ په دغه ځوان کهور کې هېرې نه شي
دلته یو بل بیت زما مخې ته راغی جاج اخیستی نه شم ستا د ژوند تکله اوس فلسفه فلسفه کې رانه ورکې دا څوک دی زه هېڅ نه پیږم اسی
دغه ځوان ملګری عجب ګل تکل نه میږي دا هم د سمکنې د سیمې دی په اوسنۍ وخت کې کوم د شاعري او د عمر ته وکتل شي ځوان دی خو شاعري ډیره خوندوره لکه څنګه تاسو به کوم ولیدل فلسفي شاعري کړې ده چې په دې شاعرانو شمیر کې په باندې پرای حساب کول شو نو موږ تپان سره تاسو خو بیا مو وایم چې به تر درته معلومه ده تر څو زموږ ځوان کول باندې ډیر حساب کېدل شي خوغه هنر نه لري لوړې ستد نشته دي خو ما د دوی لپاره یو څه کار ته ضرورت دی تر څو دوی خپل کتاب ته یا خی شاعری نوري کولی ته زړه
ډیره مننه دی کتاب د داخل نه به یو غزل هم وای کستا خو خې څنګه ده یو شی جهانیانو چې خپلای جهان جوړ کړو سول او عدالت پکې ژوند د هر انسان جوړ کړو راشه دنیاوالو خدای لپاره لګ بدلون وکړي ټول سره یو مټی شي د جنگ په ضد پاتون وکړي راشه د وشتلو درد دل زړو درمان جوړ کړو یو شی جهانیانو چې خپلای جهان جوړ کړو اولاد د بابا آدم یو حقیقت کې سره ورونه یو تور یو کسپین یو ټول د یوې باغچې ګلونه یو کیک دی وسلې پرېږ دی زه د ژوند نوی سامان جوړ کړو یو شی جهانیانو یو ښکلی جهان جوړ کړو پرېږ دی چې دا ښکلي مرغان ووایي سندرې ایخ کاریانو پرېږ دی نور کوي لاس له ماشې لرې راشي دوران ساز شي چې رنګین غوندې دوران جوړ کړو
دغه شعر دی چاو تاسې دا شعر اورېدل
دا هم د سیمې د یو ولسي شاعر لالګل حیران د دې شعرو چې دا هم یو ډېر پیاوړی ولسي شاعر دی او یوه یادونه کوم مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یاده کړه چې د څمکنیو د سیمې یو یو هغې تر څنګ د نورو سیمو څمکني هم لویه ولسوالي ده تافان صاحب دا هم په دې ولسوالۍ کې مرکزي ولسوالي ده د بېلابېلو سیمو څخه راکوچېدلي خیلونه هم دلته پاتې کېږي همدا وجه ده چې هلته پر نفوسه سیمه ده ډېر شاعران ملګري هم هلته پاتې کېږي په همدغه سیمه کې د زازای او منګلو د بېلابېلو قبیلو شاعران ملګري موجود و دا هم د لالګل حیران ځ شعر و چې تاسو په خپله خوږه ژبه ولوست
ته که کوم غزل راته واورې د اورېدونکو لپاره ستا د ذوق وي
مننه تپان صاحب لکه څنګه د کتاب نوم زرکینې سترګې دی زرکینې سترګې مې د یوې غزلمارې سندرماره شاعري چې کړې ده د زرکې مقبل خور یو غزل چې د همدې کتاب د پرمې نوم ترې ځانګړی کړی دی دغه غزل به له تاسو سره شریکمه غزل دی فردیسی لویا بالا د کړوي زرکینی سترګې چا لیدلې هغه در چې ژړوي زرکینی سترګې خدای ډېر ډېر مې یادېږي بیا د کلي چنارونه انګلستان راته بالا شو سوزوي زرکینی سترګې په خاموشه خاموشۍ کې ورته غوږ شه لیوانیه د غمجن زړګي کیسې درته کوي زرکینی سترګې دا زړګۍ مې د زړګي کیسې په خوله نه کړي پوښتو کړي خو د زړه کیسې مې وهی وه رسوي زرکینې سترګې د پکتیا د غرونو زرکې سترګې سرې په ژاړه راغلې وایي ژیړ نرګس بیمار دی پټوي زرکینې سترګې
ډېره مننه د کتاب د چاپ نه دی اصلي موخه څه
مننه تفان سم مخکې مې یادونه وکړه زما هدف هم دا دی چې تر څو شاعران ملګري سره یو ځای شي تر څو د ګډ کار او د ګډې خوارۍ په رنګ سره پیاوړی شي د ځان غوښتنې او د شهرت غوښتنې له کړې نه راوتلي وو هر یو بل ځان ته نږدې وګڼو له ځانه بل محترم وګڼو دلته به مونږ د ګډ کار او د ګډې خوارۍ په رنګ هم پیاوړی شوی وي په خپل منځ کې به دا د مینې دا د خلوص سلسله لا هم غځېدلې وي تفان صاحب
ډېره مننه داسته د کتاب یا د دغې ټولګې د چاپ مبارکي وایم د لا بریالیتوبونه او هڅو په تمه مو یم خو دومره راته ووایي چې په اطراف کې کوم مدني فعالیتونه لرئ کومې فرهنګي ټولنې لرئ کارونه په کومه اندازه دي او پیغام به دې دوی ته سي
ځانګړی فرهنګي خوځښت خو نه لرو خو کارونه مې فرهنګي کارونه مې آزاد کارونه دي د افغان صاحب د پکتیا ولایت یا په نورو سیمو کې مې هر ډول فرهنګي فعالیت چې له لاسه مې پوره وي کوم له دې مې وړاندې فرهنګي غونډې جوړې کړې دي مشاعرې مو جوړې کړې دي ادبي ناستې مو جوړې کړې دي او د کتاب او د چاپ ګام لومړنۍ دی دا سلسله به انشاءالله دوام ولري له ټولو ملګرو مې دا هیله ده چې په دې برخه کې را سره دا ډول همکار اوسېږي لکه څنګه چې ما اخلاصمن قدم اخیسته دی دا خبره دی بیا هم خر معلومه نه شي زما په خوله کې خو ما ته تر ټولو له خپله ځانه ما ته خپل ملګري ګران دي زما شاعران ملګري راته ګران دي هغه څوک چې کار یې کړی دی باید کار یې هېر نه شي هغه څوک چې کار کوي باید ورته داد ورکړل شي هغه څوک چې د کار شوقیان دي ملګرتیا یې باید وشي هیله مې هم دا ده پیغام هم دا ده چې راځئ چې د یو بل سره په ګډه کار وکړو راځئ چې د یو بل سره مینه وخایو یو بل په زغملو کې آبادی ده یو بل په زغملو کې کامیابی ده زه وایم چې راځئ چې یو بل وسغمو یو بل سره پاتې شو
ډیر مننه
مننه کوم
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اورئ
افغان شاعر او لیکوال ښاغلی فاروق فردا چې د شاوخوا 15 کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي په دې وروستو کې د زړه خبرې په نوم یوه ټولګه چاپ کړې ده په دې ټولګه کې د استاد ګل پاچا الفت د څو شعرونو او نثرونو ژباړه راغلی او د څو تنو روسي شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړل شوي دي ښاغلی فردا لیکوالي او شاعري ته یو عمر ورکړی د ګلپاڼو پرخي سیوری زه د ځنګله د سیند او غره ملګری او د دری شعرونو یوه ټولګه او ځینې نور آثار چاپ او ګڼې ناچاپ دي فردا له شاوخوا 1800 کلونو راهیسې په مسکو کې د نوی د روز په نامه په پښتو او دری ژبو یوه ورځپاڼه هم خپروي دته په روسیه کې کډوالو ته د ښه خدمت په ویاړ د روسیې د مهاجرینو د سراسري ټولنې لخوا د سرو زرو مډال هم ورکړل شوی همداراز د مسکو د لیکوالو اتحادیې په روسیه کې د افغاني فرهنګ د پراختیا په خاطر ښاغلي فردا ته د روسیې د ستر لیکوال چیخوف مډال هم ورکړی دی. ښاغلی فردا د روسیې د لیکوالو د اتحادیې غړی دی. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د زړه خبرې ټولګې په هکله مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
فردا صاحب، لومړی که د دغه کتاب په اړه چې د الفت صاحب نثرونه روسی ژبې ته ژباړل شوي او یا د روسی ژبې نه یو شمېر شعرونه پښتو ژبې ته راژباړل شوي، که دغه کتاب په اړه لنډ معلومات راته راکړي.
ډېره مننه محبوب صاحب. لکه چې تاسو کتاب ولیده، د زړه خبرې نومېږي. په دې کتاب کې د استاد الفت 12 پارچې شعرونه راغلي دي او یو 10 یا 12 قطعې نثرونه دي چې دا دواړه په روسی ژبه ژباړل شي، په روسی ژبه ژباړل شوي دي چې ژباړونکي رحمت الله روان، خاندیکوف او آغلی برېښنا ننګیار وه. همدارنګه په کتاب کې د روسیې د معاصر شاعر ادوارد خاندیکوف 10 پارچې شعرونه راغلي دي چې هغه 10 پارچې شعرونه له روسی ژبې څخه ما پښتو ته په شعر اړولي دي. دا د افغانانو د کاري مرکز دوهمه فرهنګي پروژه وه چې ترسره شوه. تر دې دمخه موږ د استاد ناظمي هم دغسې کار کړی و، د همدلي په نامه کتاب مو چاپ کړی و. دغه د کتاب په هکله خبرې چې هغه زموږ موخه او هدف له دې کار څخه دا و چې موږ د دواړو ملتونو د فرهنګونو د نږدېوالي دپاره کار وکړو.
د دغه کتاب په ژباړې کې داسې تاسو په روسي ژبې هم پوهېږئ، هغه شعرونه او نثرونه چې له پښتو و روسي ژبې ته ژباړل شوي دي، تاسې څومره بریالي ګڼئ چې ژباړونکي بریالي وپکي که څنګه؟
یو خو هغه مهم او د مشهور متل به تاسې اورېدلی دي چې وایي المترجم الخائن، یعنی مترجم هغه څه چې په شعر کې دی یا په نثر کې دی چې دا اړوي په بله ژبه، مسلمان هغه نیمګړتیاوې او کمبوتي په کې وي بې له شکه. زه به د دې خبرې د ثبوت دپاره تاسو یوه جالبه کیسه وکړم چې کله ما کارتونه ولیږل دوستانو ته چې محفل ته راشي، د وزارت خارجه یو استاد چې په عین زمان کې د ختیځ پیژندنې په انسټیټیوټ کې استاد هم دی، دی راته وویل چې زه به یو روس کې اجازه وي ځان سره راولم چې تازه له قندهار راستون شوی دی، تازه له قندهار راستون شوی او د استاد الفت شعرونه یې ژباړلي دي په پښتو. دا سړی راغی او ځان یې راته معرفي کړ، په پروګرام کې مې ځای ورته ورکړ. یا به اتفاقي و یا به تصادفي نه پوهېږم، ولې د استاد الفت یو شعر چې په همدې کتاب کې ښاغلی روند او خاندیکوف ژباړلی دي په روسی او روسی شعر باندې، دې سړی هم د استاد الفت یو شعر چې پښتون ته خطاب نومیږي، دا شعر اول په پښتو ولوسته روسته او بیا یې د دې شعر ترجمه ولوستله. ما دا دواړه عمل ته په محفل کې سره مقایسه کړو، مې لیدل چې تغییرات پکې شته. دا طبیعي ده چې په د هر اثر په ژباړه کې نیمګړتیا وي، بېله شکه زموږ په کارونو کې به هم دا نیمګړتیا وي. خو موږ یو بل کار کړی دی چې موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړي دي، هم روسی او هم پښتو.
هغه لیکوال چې روسی لیکوال دی، ښاغلی خاندیکوف، تاسو هغوی سره خبرې کړي، د هغوی هغه تجربه څه وه د دغه ژباړې نه، د هغوی هغه فهم څه و، ګټه هغه کومه اخیستنه چې د الفت صاحب له شعرونو کړې وه هغه څه و، هغوی څه په کوم فکر و؟
الفت په روسی ټولنه کې، په خصوصا په روسی فرهنګي ټولنه کې یو پیژندل شوی شخصیت دی. تر دې دمخه د استاد الفت په هکله خورا زیات کارونه شوي دي. لیبدف د استاد الفت په هکله لیکنې لري، آغلی ګراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنې کړي دي. متاسفانه دا دواړه په تر دې حد اوس زاړه شوي دي چې محفلونو ته د تک امکان نه لري، کنه دوی به په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای موږ سره په دې محفل کې. اوس معاصر شاعران چې دې خبرې ته توجه کوي، د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په باریکیو باندې پوه شي چې متاسفانه پخوا ورته کار نه دی شوی. خاندیکوف که هم ډیر ښه شاعر دی، که هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته، ډیر ښه شاعر دی، بریالی شاعر دی، او ما د شعرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم، لکه چې دی د استاد الفت په شعرونو کې تاسو ته ستاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د استاد الفت شعرونه لولم زه په خپله د یوې د یو بل شعر دپاره بلار بشم. تاسو وګورئ د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شعر څخه، ولې زه وایم چې د استاد الفت نازو خیالی او د استاد الفت د شعر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شعر د ویلو زمینه مساعده وي. په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندي هم په دې کې وه چې کله چې ښاغلی روان دا شعرونه پروسی وژباړله، خاندیکوف په ډېرې مینې سره دا شعرونه یې په نظم تبدیل کړه. په دغه خاطر
هغه شعرونه او نظمونه چې تا د ښاغلي خاندیکوف راخیستي دي پښتو ژبې ته دي ژباړلي دي، معمولا هغه موضوعات څه دي؟ په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي؟
خاندیکوف لیریک شاعر دی، ژور فکر کوي. کله چې ما د خاندیکوف شعرونه ژباړل ما ته د استاد ایوب سندرې را په یادې دي. که تاسو متوجه شوي یاست استاد ایوب اکثرا خپل شعرونه په نیمایي کې پریږدي. دې خبرې ته به زه ډېر زیات نه وم متوجه شوی، ولې وروسته چې کله د خاندیکوف شعرونه مې ولوستل، خاندیکوف یو لړ تفکر لوستونکي ته پریږدي چې نور د ده شعر ته ادامه ورکړي. ټول شعرونه یې اجتماعي شعرونه دي، د انسانیت شعرونه دي، د تفکر شعرونه دي، او د خلکو د نږدېوالي د ولسونو د نږدېوالي دپاره په استتیکه توګه یا ښکلا پېژندنې پر بنا شعرونه دي. په دې حساب خاندیکوف یو په ډېرو شعرونو کې چې ما ژباړلي دي یو لړ تفکر او د شعر ادامه لوستونکو ته پریږدي. دا فکر کوم چې ډېر ښه، ډېره ښه، یا یوه ښه پدیده ده د شعر ویلو کې چې شاعر غواړي لوستونکو له ځان سره مل کړي.
فردا صاحب، که چیرته د خاندیکوف د هغه شعر چې تای ژباړلی کومه بیلګه یې تا سره موجوده وي، په یادو دي یاد وي، که څه هم کتاب خو در سره اوس نشته، که دغه یوه برخه یې راته ووایې څنګه به وي؟
متاسفانه یا به دا زما کوم ذهني وي یا به څنګه، حتی خپل شعرونه مې نه دي په یاد نه دي، او هغه مې هم په یاد نه دی.
یو بله مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې دا چاپ کړ او د څو ژباړونکو لخوا، ځینو یې له پښتو روسي ته او ځینو یې له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده، خامخا د دې بېلابېلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د هغوی هغه د لیک سټایل دا به بیل وي. په دغه ټول کې تاسو داسې ښکاره کوم توپیرونه ولیدل د ځینو ژباړونکو د ژباړې ترمنځ؟
خو یو توپیر خو دا و چې ما له روسي نه پښتو ته وژباړل، او هغه دوستان ښاغلي روان، ښاغلي خاندیکوف او ښاغلي بریښنا ننګر، دوی له پښتو نه روسي ته وژباړل. زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لره، کاملا تفاوت تر زه په خپل ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شیرونه ما وژباړل، دا د کار یو سیستم او د هغوی کار سره بیل شکه جلا کار او جلا سیستم، د جلا سیستم کار او د دواړو سره تفاوتونه بیل شکه موجود وو.
ډیر زیات مننه کورو دن.
خواهش کوم، له تاسو نه هم مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وای چې په ځان پسې لښاپلونه مړنګوه. د دې جملې به نور تعبیرونه هم ممکن وي، خو یوې دام کېدای شي چې له دوست یا رواشنا سره د دوستۍ تار مه پرې کوه. ځینې کسان چې لږې روزګار سم شي بیا یې هوا بدله وي، او هغه د چا خبره د چا سلام هم نه اخلي، حال دا چې روزګار په یوه حال نه وي، کله څنګه او کله څنګه. وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی. وابه ورو چې د نقل له بوټپنو سره څه کیږي.
جادوی کڅوړه. پنوو یو وخت یو ځوانه ښځه او د هغې میړه په یوه دره کې د خوړ په غاړه په خپله جونګړه کې اوسېدل. دوی بوټبانه وو. هره ورځ به یې په غره کې دوه باره بوټي کول. دا یو بار یې د ځان لپاره ساته او بل یې په بازار کې خرڅاوه چې په پیسو یې د کور ضروري سودا واخلي. یوه ورځ چې دوی د نور کله غوندې دوه باره لرګي راوړل، یو بار یې پخلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کېښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي. خو سبا چې راویښ شول، ګوري په حویلۍ کې ایښې لرګي نشته. بله چاره نه وه، د خپل پخلنځي لپاره ایښې لرګي یې په اوږو بار کړل، په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږې پاتې نه شي. دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل، دمه یې ونه کړه، په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل. یو وره یې پخلنځي ته یووړ، بل یې په حویلۍ کې کېښود. خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي تری تم شوي دي. په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو وری غیب شو. په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په وری کې سوړه جوړه کړه او هورې پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي. نیمه شپه وه چې د اسمان لخوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له ایښې بار سره ولګېد. پړی د لرګیو تر بار راتاو شو، بار یې له بوډبه سره یو ځای چې هلته پکې پټ و آسمان ته وخېجاوه. بوډبه چې څنګه آسمان ته ورسېد، هورې یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپین ګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی. سپین ګیری چې ډېر مهربانه ښکارېده، د لرګیو بار پرانیست او چې په زلمی بوډبه یې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل: نور خلک د ورځې یو بار بوټی کوي، خو تاسې دوه باره بوټی کوئ، دا ولې؟ بوډبه ځواب ورکړ: صاحب، موږ ډېر غریب یو، دا یو بار د کور لپاره برابروو او دا بل خرڅوو چې گزاره مو شي. سپین ګیری وموسېده او بوډبه ته یې په پاسته آواز وویل: زه خبر یم چې تاسې دواړه نیک او خواري کښه کسان یاست، خو لاس مو ډېر تنګ دی. زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم، دا خزانه به ځمکې ته یوسئ، هورې به په ښه درشي. د سپین ګیری د خبرو له ختمېدو سره سم اووه ښاپېری راپیدا شوې او ځوان بوډبه یې یوې خورا شاندارې ماڼۍ ته یووړ. د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تېزه رڼا کوله چې بوډبه ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نه شوای پرانیستلی. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه ځورولې او ځوان بوډبه قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه ولیدلي ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وې، ښاپېریو ورته وویل: په دې کڅوړو کې چې د هر یوه خوښېږي، هغه درسره واخله، خپل کور ته یې یوسه. ده د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو په رپ کې هغه بوډا را پیدا شو او په تروه ټنډه یې ورته وویل: دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه راایستلی شي، نه زیاتې. بوډبه د سپین ګیري خبره په نظره ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسېد، کڅوړه یې مېرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډېره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره به خپره شوه، د کور او کوټې ورونه به یې پورې کړل، آسماني کڅوړه به یې پرانیستله او کڅوړې به یوه د سپینو زرو سکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه، د سپینو زرو سکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوډبه بوډبنې مېرمنې د سپینو سکې ساتلې. یوه ورځ بوډبه خپلې مېرمنې ته وویل: اوس خو د سپینو سکې لرو، راځئ یوه غوا واخلو. بوډبنې د مېړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سکې نورې هم زیاتې شوې، مېړه وویل: که دوه درې جریبه ځمکه واخلو، په دې کې څه وایې؟ بودبنی دا وړاندیز هم ونه مانه، څه موده نوره واوښته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. میړه ته یې وویل، راځه یو بل کورګی جوړ کړو. میړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره و، په خوشحالۍ وویل، وړوکی کورګی څه مانا لري، راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوي دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو میړه یې ډېر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په معاش ورکولو ولګولې. دوی نور غره ته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د میړه په زړه کې ورتېرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تر یوې زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه، بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي، آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله، او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولوېده، په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. ده د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. ده په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هېڅ را ونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې یې ورته وویل، آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پرېښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې گزاره مو شي. دوی بیرته بوډبانه شو.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د مجاز په اړه و. تاسو د استعارې په اړه د ښاغلي درمل خبرې واورېدې. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکي دي چې مرسل مجاز له نورو بېلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړو.
ډاکټر صاحب، په تیر باس کې چې د مجاز په حیثه کې مو درلود، تاسو استعاره یاده کړه، او دا مجاز نورې څانګې هم لري که همدا یوه استعاره ده؟
ډېره مننه. موږ په تیر باس کې وویل چې مجاز د یوې کلمې یا د یو عبارت استعمال په هغه معنا چې دا کلمه یا دا عبارت د هغې لپاره نه دی ټاکل شوی په قراردادي شکل. کلمې او عبارتونه او ژبه چې ده په قراردادي ډول یوه معنا لري. معنا دا چې موږ دا قبول کړي چې دې ته به قلم وایو، دې ته به ټلیفون وایو، دې ته به میز وایو، دې ته چوکۍ. که چیرې شاعران دغه قرارداد مات کړي او د قلم چوکۍ یا میز کلمې د خپلو حقیقي ځایونو نه راواخلي چې په څه شي دلالت کوي، د خپل اصلي مدلول نه منحرف کړي او بل مدلول ورته وټاکي، دې ته مجاز وایي. د مجاز دوې لویې ډلې موږ تېر بحث کې وویل چې یو استعاره دی او یو مرسل مجاز. په استعاره کې مو ویل چې د حقیقي لفظ د معنا د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجودې وي. که چیرې موږ وایو چې سر و روان او په ناز و ادا، دلته د سروي او د یو چا ترمنځ چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده. یعنی سروه په خپل اصلي معنا چې د سروي ونې ته وایي، او کله چې موږ سروي کلمه وایو د سروي ونه مو په ذهن جوړیږي، د اصلي مدلول دی، مفهوم دی. دغې نه راخیستل شوی د لوړ قد دپاره، د ویجنې دپاره چې هغه لوړ قد لري، د په هغې باندې نوم ښودل شوی. د دوی ترمنځ تشبیهي اړیکه ده. د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي، چې کلمه په مجازي معنا کارېدلې وي خو د اصلي معنا او د مجازي معنا ترمنځ یې اړیکه تشبیهي نه وي، بلکې د ځینو نورو علاقو په مرسته تړل شوي وي حقیقي او مجازي معنا. دې ته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وایي. د مرسل مجاز د جوړېدو دپاره څلور خبرې ضرور دي چې موږ پوه شو چې یوه کلمه اول په مجازي معنا کارېدلې، او دویمه دا چې دا مرسل مجاز دی. اول دا چې یوه کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوی وي. یعنی که چیرې یوه معنا په حقیقي معنا استعمال شوی وي، هغلته مجاز نشته. دویمه خبره دا ده چې د یوه قرینه باید موجوده وي، لکه موږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه، د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي یو علاقه چې موږ پوه شو دی مغه علاقه پوسته چې دا کلمه په حقیقي معنی نه کاریدلی په مجازي معنی کاریدلی او بل اخر څلورمه خبره چې دغه علاقه چې دی حقیقي او مجازي معنی ترمنځ موجوده وي دا باید تشبیهی نه وي لکه په لومړي مثال کې چې موږ ویل چې سرور روانه د پنازا ادا یاد کرون سی دیو شیر دسی راځ په بام ټول کو دستور گوهر د حسک د پیغله هار دانه دانه شو دلته سپوږمۍ ته د حسک پیغله ویل شو سپوږمۍ د پیغله سره تشبیه شوی استعاره پسل کی تشبیه خود قرینه حسک ستوری دا موږ ته وایي چې خبر د سپوږمۍ پاړه مگر په مرسل مجلس کې دغه علاقه وی خو تشبیهی نوی یو بل علاقه وی په مرسل مجلس کې ډېری غنی رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنی ترمنځ دی پل کور کوي او موږ پوهیږو چې یو کلمه په حقیقي معنی نه بلکې په مجازي معنی کاریدلې ډېر مشهور رابطې حتی د بیان دی علم علما فکر کوي چې د بشمیر علاقې دي موږ خپل هم جوړولی شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپل ایجاد کو خو هغه مشهور علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ور باندې کوي هغه د یو څو لند لند ذکر وکړو اول دی جزئیات رابطه ده شاعر یا لیکوال یا موږ په یو متن کې دی یو کلمې جزئیات دو مطلب مکل وی مثلا د اکرم الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني اوس کې چس پر لوت ویني ورکړي انسان څومره بدرنګ دی انسان څومره خوښته دی په دې شعر کې شاعر انسان یو دی یو جز انسان یو کس دی یو جز دی د انساني ټولنې خو مطلب د بشریت ټوله کتله دی چې دغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي چې یعنی جزئیات شوی مطلب یې کل دی یا د دې سرچپه رابطه موږ کل یادوو مطلب مو جز وي لکه موږ او تاسو وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده مطلب مو دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي کله کله شاعران او لیکوالان خبر دی جز وي دوی د کل په شکل تشریح کوي مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر وافت ګرځي خوشی که بشر نکړي د شر لمن دلته استاد د ټول بشر خبره کوي چې بشر ټول بشر دی خو د مطلب په هر وخت کې موجود هغه شریره ډله ده چې د بشر لپاره خطر پیښوي او د بشر لپاره جنجال جوړوي مطلب په دې بیت کې خبره د ټول انسانیت په اړه نه ده ځینې نور علاقې دي لکه ظرف او مظروف چې مثلا موږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروف وي مثلا ما مخکې مثال نو وی کاروان سی وای چې زلې ونه يم خار دی ما پسې زی و خيار خو نه يم چې په خار پسې زم دلته د شاعر مطلب دا دی چې په خار کې چې کوم خلک ووسی دغه د پاره خار ظرف دی او هغه خلک چې په خار کې ووسی هغه مظروف دی د مظروف په ځای ظرف یاد کړی دی په ځای وای چې د دې په ځای چې وای د خار خلک دی په ما پسې وای زلې ونه يم خار دی ما پسې زی و خيار خو نه يم چې په خار پسې زم یا د ارواحات شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خار دی لکه کنګل سمندر وی دی د خاموشه شور ته حیران یم په دې شعر کې خار دی خلکو دی پاره د مجاز په شکل استعمال شوی یو بل علاقه دی په مرسل مجاز کې چې دی آلیت یا دی آلی یا دی ابزار علاقه ورته وایي مون کله کله آله یا ابزار و وسیله یا دو خو مطلب مورنه دی وسیلی کار وی چې دا وسیله څه کار کوي دی ارواحات پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بل خلک او ردل چې د مرد وجه بي وي اوس خو د هر سړي په خوله کې په ورد وجه بي وي دلته دای ژبه یو دوی خو مطلب دوی خبرې دي هر سړي دوی خبرې کوي دورنګي کوي نو دغه علاقه چې دی د مرسل مجاز علاقه دی مثلا یو بل علاقه ده چې عربان ورته ما کان وایي یعنی هغه څه چې وو مونږ یو سړي ته یا یو چا ته په غوڅ باندې غا کوي چې هغه په خو وو اوس هغه حالت نشته مثلا یو تقاوت شوی سړي ته مامور سی بویو یا یو جنرال ته چې تقاوت شوی وسم جنرال سی بویو په خوانه رابطه ورسره تړو مثلا دی استاد پسرلی یو شعر دی چې مزه یې کوي ته خوم په ګارو کې ناز نه راټو کیږي په هندارو کې په دې شعر کې د هندارو او د ګارو ترمنځ یو رابطه ده په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی او په خو داسې وو هم چې هندارې دی دبرو د کون جوړې دي کونی وسې کل کې دل به هندارې وګڼه جوړې دي استاد په مغه په خونه را بيته چې دا هندارې په خو کون یو هندارې ته ګارې ویلې خپل محبوب ته وایي چې مزه یې کوي ته خون په ګارو کې یعنی هندارې داسې دي لکه تیږي او دبرې اوس خو هندارې دي خو په خو دبرې دي یعنی هندارې ته خپل په خونی ماکان شي څه شی وو دغې نومې ورته خستې یا د مجاورت یوه علاقه ده په مرسل مجاز کې همدارکم د مایکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې ورسته راځي مونږ ورسره تړو. لکه مثلا مونږ د طب د پنځه تیوال کول مسیل تم ډاکټر سی بو یو غل ډاکټر شوی نیوی. مثلا یو شیر دی چې د زوال پلار تک دی پر کماله زه خو تا ته بدر وایم هلال. هلال ته بدر ویل هلال ورسته په بدر بدلیږي. دا د مایکونه رابطه ده یا د مجاورت رابطه ده. مونږ دوه شیان ډېر سره نږدې وي نو د یو بل نمونه سره تعویز کوو. په عامه اصطلاح کې خلک چې کله وایي چې زړه می درد کوي مطلب یې د معدې درد وي. یعنی دا د مجاورت علاقه ده چې مثلا د کروان صاحب شعر دی چې مده وشوه اسمان ترې د پولادو شاهین تش دی باګرام کې د کابل کوترې زاڼې میلمنې دي. فضا ته اسمان ویل چون د پورته علاقو د کوترې زاڼې خو په اسمان کې نه وي خو د پورته فضا ته موږ ټول اسمان وایو چون د اسمان سره نږدې دی یو تصور دی زمون. فضا ته اسمان ویل د مجاورت د علاقې د مخې شوی دی.
ډاکټر صاحب مثالونه خو مو کافی ډیر ورکړل. فکر کوم چې دوستان به یو تصور لري د مجاز په ایسه کې په ادبیاتو کې څه نقش لري ګټې څه دي.
په ادبیاتو کې د مجاز لویه ګټه دا ده چې کله کله موږ د کلماتو د حقیقي مدلولونه یا د حقیقي معناونه چې ستړي کېږو نو شاعر د دې وضع د بدلولو دپاره مجاز ته مخه کوي او هغه کوم شی کوم نوی مدلول چې دی و مفهوم د یوې کلمې دپاره ټاکل کېږي کوم نوی مفهوم یا کوم نوی مدلول چې شاعر ورته ټاکي دا باید د خیال په مرسته پیدا شي. او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیده ده. په دې لحاظ خیال پرونکی شی دی. خو ځینې نورې ګټم لري. ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلی هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو یا د هغې مجاورت په واسطه یا د ظرف و مضرو په واسطه یا د الیت په واسطه یا د ځینو نورو خبرو په واسطه. یعنی هغه خبرې چې که مونږ وغواړو چې وی نکو د هغو دپاره مجازي ژبه هم پیدا کولی شو. بله خبره دا ده چې په شعري ژبه کې یا په شعري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري. لکه په حماسي سبکونو کې چې دی او په نورو سبکونو کې شاعر د مجاز په واسطه مبالغه پیدا کولی شي. مثلا که د د سترګې کونج خوږي وایي ټوله سترګې مې خوږېږي سلی غټول دي. په ادبیاتو کې په څه شي کې چې مبالغه زیاته شي په هغې کې تخیل زیاتېږي او په دې لحاظ د تاثیر او د اغېز سره مرسته کوي. بله خبره دا ده چې کیدای شي مرسل مجاز د قافیو په مندلو کې د سړي سره مرسته وکړي. د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویس چې ورشي انصاف پرېږدي که په لاس کې ورقونه د کتاب وي. دلته د کتاب کلمه د قرآن دپاره ټاکل شوې. قرآن یعنی جز د خاص دی خو د عام کلمه ورته ټاکل. دا د مرسل مجاز په واسطه د دې په ځای چې قرآن ووایي هلته په شعر کې د کتاب سره قافیه برابرېږي. یعنی په قافیه کې کتاب راځي په دې کې مرسته کولی شي. ځینې نور تخنیکونه یا د موسیقۍ په ایجاد کې هم مرسل مجاز مرسته کوي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی ستا په لاس کې د کاروان د مینې یون دی. دلته د لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی دلته د لومړي دوه لاسونه چې دي دا د مرستې او د قوت او د اختیار دپاره مجاز شوي او وروستی لاس چې دی په خپل اصلي معنا کارېدلی. همدارکم د شعر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غواړي په مستقیم ډول نشي کولی د مرسل مجاز په واسطه ښې افاده کېږي.
کور مدان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
ډېره مننه.
چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے نو پیا مستا ہوا حسن پرستا ہوا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر ندے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر چلو شو چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر نلے چپٹالو نو پیر لینا